برای اما نشرات رادیو زدید تا هفته شنبه وقت افغانستان ادامه دارد. در نیم ساعت در مجموعه خبری با اسمت ساروان باشید.
ډیر زیات مننه اتبه جیشوې قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا مطبوعاتي مسؤل وایي چې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو په تفاهم لیک کې لاس نه دی وهل شوی. د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې داعش یا د اسلامي دولت سختریزه ډله د انټرنیټ لارې په افغانستان کې د کسانو په جلب او جذب بوخته ده. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کوو. اوس د دې سات خبرونه قسیم سولمل اوروي.
په سبقیم څو مهم سرچکی د ملي امنیت شورا وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ استخباراتي تفاهم لیک تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک کیږي. معصوم ستانکزی د دفاع وزارت د کاندید په توګه ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستل لپاره معرفي سوی دی. او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي په عراق او سوریه کې د روان بحران له امله 15 میلیونه بې ځای سوي وګړي مرستو ته ضرورت لري. د هم بشپړ خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک په تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک سي. د دې ادارې ویاند نجیب منلی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وړاندې په دې اړه وویل
دو هیوادونو ترمنځ همکارۍ وکړي لیکونه په منظم ډول لاسلیک کېږي او دلته کومه خاصه خبره نشته. هغه څه چې ویل شوي دي شایعات او د افواه په اساس ویل شوي دي.
شغلی منلی ازادي رډو ته دغه راز ویل چې دا سند د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی. دا سی مهم اسناد باید پټ وساتل سي ځکه افشا کېدلې حتمی د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ کولای سي. د افغانستان ولسمشر د ملي دفاع وزارت ته کاندید محمد معصوم ستانکزی د باور رایې اخیستل لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړ. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان پرون ازادي رډو ته ویل چې د دې اقدام هرکلی کوي او په اوسني وضعیت کې د افغانستان د امنیت لپاره یو مهم ګام کړي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر خبرپاڼه وایي چې ډګر جنرال قدم شاه د ملي دفاع وزارت لوی درستیز او ډګر جنرال عبدالخالق د دې وزارت لومړی مرستیال ټاکل سوی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمپل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو لري په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده خو جنگي عملیات لا نه دی پیل کړي. د اسوسییټډ پریس په حواله جنرال کیمپل پرون ویلي چې وسلواله طالبانو لس کاله د کابل د حکومت د ړنګولو لپاره جنگ وکړ خو بریالي نسول. د دې جنرال په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله هڅه کوي چې له دې عمله مایوس سوي طالبان ور جذب کړي. جنرال کیمپل ویلي چې زیات شمیره طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې لپاره موقع ګڼي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزی سره د افغانستان پر وروستیو انکشافاتو خبرې وکړې. مودی پرون په نوې ډیلی کې له حامد کرزی سره په خبرو کې ویلي چې هند او افغانستان پخواني اړیکې لري. د همدراز ویل هند له افغانانو سره دوستی ته زیات ارزښت ورکوي او د افغانستان په ثبات او سوکالۍ کې له دوی سره ولاړ دي. د فرا په بالابلوک ولسوالۍ کې څلور سیمه ایز پولیس وژل سول. د فرا امنیت قمندان فضل محمد سمدیار پرون ازادي رډو ته ویل چې وسلوالو کسانو د فرا د مرکز او بالابلوک په لارو کې د کسانو ته کمین نیولی وو. د وی یو تن چې زخمی وو په روغتون کې دی چې زی لیدو ته ورغلی وو. موږ په دې ارتباط یو سړی او یوه مخابره هم نیولی دي. په بالابلوک کې د دې حملې مسؤلیت لا تر اوسه چا نه دی اخیستی. د پاکستان حکومت په کراچي شهر کې د جالي تعلیمي اسنادو د یو شرکت په اړه چې میلیونونه ډالر یې ګټلي د څېړنو لپاره د نړیوالو مرسته غواړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نصار علي خان پرون ویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو یا انټرپول ادارې ته د مرستو غوښتنلیکونه واستوي. نصار علي خان زیاته کړه چې په کراچي شهر کې د اگزیکټ په نوم د دې شرکت په اړه ابتدایي څېړنې په راتلونکو لسو ورځو کې بشپړېږي خو د دې شرکت مسؤلینو ټول تورونه رد کړي او بیا اساسه بللې دي. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز شیخ وایي چې په دې هیواد کې د شیعهګانو پر جماعت بمی حمله جنایت دی او د سعودي په ولس کې د تفرقې پیدا کولو لپاره سوې ده. مفتي عبدالعزیز شیخ پرون چې پرونې د سعودي عربستان پر دولتي ټلویزیون خبرې کولې ټینګار وکړ چې داسې حملې د سعودي ولس نصیب بیلولی، ځکه د سعودي خلک متحد دي او ځیرک رهبری لري. په سعودي عربستان کې د پنجشنبه په ورځ د شیعګانو په یو جومات کې انتحاري حمله وسوه چې لږ تر لږه 21 تنه پکې وژل شول. تر حملې وروسته د سعودي عربستان په یو شمېر ښارونو کې د دې هیواد د امنیتي ادارو په خلاف لاریونونه هم وسول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر انټونیو ګوټریس پر نړیوالو ژغ وکړ چې په عراق او سوریه کې د روان بحران له امله د 15 میلیونه بې ځای سو وګړو لپاره بشري مرستې وکړي. ګوټریس پرون د منځني ختیځ او شمالي افریقا په اړه د نړۍ د اقتصادي فوریم غونډې ته چې په اردن کې جوړه شوې وه په دې اړه وویل: تر هر څه مخکې هغو کسانو ته چې له سوریې او عراق بې ځای سوي د عاجلو او زیاتو بشري مرستو اړتیا لرو. موږ له سوریې او شاوخوا هیوادونو لږ تر لږه 4 میلیونه کډوال ثبت کړي دي. موږ په سوریې او عراق کې 15 میلیونه بې ځای سوي خلک لرو چې ابتدایي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر ویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه خپل مسؤلیت وپیژني او په بحران کې د ښکېلو هیوادونو سره خپل همغږي څرګنده کړي. او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په روسیه کې د غیر مطلوبو سازمانونو د فعالیت د محدودولو سند توشیح کړ. دا سند تېر اونۍ د روسیې د پارلمان دواړو خونو تایید کړی و. د دې نوي قانون مخالفان وایي چې په روسیه کې به د غیر حکومتي سازمانونو فعالیت شدیده ضربه ورکړي. نوې قانون د روسیې څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې بهرني سازمانونه د غیر مطلوبو ادارو په لست کې شامل کړي. غیر مطلوبې هغه ادارې ته ویل کېږي چې د روسیې دفاعي قابلیت، امنیت، امانظم او عامې روغتیا ته ګواښ پېښولی سي. د قانون پر اساس هغه کسان چې په روسیه کې داسې سازمانونو ته کار کوي جریمه کېدلی او حتی په شپږ کاله بند محکوم کېدلی سي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي چې دا قانون به په روسیه کې مستبدانه بندیزونه لا زیات کړي او د مدني ټولنې ساب وباسي. دا تر دې دمه خبرونه.
ساعت 8:00 دی. تاسو زموږ خپل آزادي رادیو اوریدئ. د آزادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه په دوام کې وابري. د افغانستان د ملي امنیت شورا مطبوعاتي مسؤل د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ په تفاهم لیک کې لاس وایي چې په تفاهم لیک کې لاس نه دی وهل شوی.
ډېر ځل زموږ سیاسيون مخکې په دې کې موضوع باندې ځان پوښتي اکثر عمل ښکاري.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي اسلامي دولت سخت دریځ دی. په افغانستان کې د کسانو د ټولولو هڅې پیل کړي. د افغانستان د ګمرکونو ریاست د ګمرکي محصول د ترلاسه کولو لپاره الکترونیکی سیستم پرانست.
دا د منګه محترمو تجارانو ته یو نوی سہولت زیره ده. په عین وخت کې خپل کارونه هم فساد نه پاتوي.
د افغانستان د بشري حقوقو او یو شمېر دینی عالمانو له لوري اعلان وشو چې د وژل شویو کسانو د تصویرونو او ویډیوي کلیپونو خپرول ناسم کار دی. یو شمېر سوداګر وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزش کمیدو پر کاروبار بد اغېز کړی دی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځني صفه 12:00 پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه عکس العملونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI ترمنځ د تفاهم لیک په اړه څرګند شول تر ډیره حده خوشینونکي او مخکې له وخته و. د دې ادارې ویان نجیب منلی ازادي رادیو ته وویل چې د داسې مهم امنیتي سند په اړه باید د اوازو پر اساس خبري ونشي. په دې اړه فرشته جلالزی نورجو زیاتوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت د ادارې او ISI ترمنځ د تفاهم لیک په څیر مهم اسناد باید پټ پاتې شي او افشا کېدل یې امنیتي ګواښونه رامنځته کولای سي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې امنیتي سند په اړه غبرګونونه د اوازو پر اساس او مخکې له وخته وو.
اکثر عمل کرده نمله جل نده دیزر آمده کرنه شدید پس چک که دو حوادین ترمن همکاره اوکرلی کنه پا منظر دولی پلاسید دیزی آدیل که مخاط خبر هم نشته فقط فی چی ویل شویدی شایعات او در افواب اساس ویل شویدی در روز رو هر که پامبیل رو بندید کنید رفتل دیگه در خبری در کرا و نکرا معلومه ولو پشید.
در افغانستان و پاکستان در امنیتی در رو ترمز تفاهم لیک متن با تر سیاسی تیرین ورسته لحصل کیجه. نجیب منولی پرون ازادی راژیو تاویل چی در امنیتی همکاروی در دی تفاهم لیک متن لتخنیکی پلاو کتل شوی او در سیاسی کتنی لپاره با هم در دوار و هیوادو پا مسئول و ادارو کی وکتل شی. در پاکستان پاوز ویلی چی در تفاهم لیک پر اساس با دوار اداره پا افغانستان و پاکستان کی در وسلوال و طالبان و پرزد گرد مبارزه کوی او استخباراتی معلومات بشیری کوی. شاغلی منیلی د اجرایه رئیس د ویان د ایدا هم بیا اساسه بللی چې د ملي امنیت شورا شاید تفاهم لیک په حغمتن کې چې ولسمشر او اجرایه رئیس موافقه ور باندې کړی و لاسوهنی کړی دي. د ملي امنیت د شورا ویان زیاته کړ چې دا اداره د امنیت په ارتباط د حکومت په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په تخنیکی مسایلو کې مداخله نه کوي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو جک پوری امریکایی جنرال پرون ویل د متحده ایالاتونو او د ناتو د غړو هیوادونو مشران د افغانستان د راتلونکي ملاتړ په اړه بحثونه کوي او د دې احتمالي معنا دا ده چې لږ تر لږه یو شمېر امریکایي پوځیان باید د اوباما د ولسمشۍ د دورې له پای ته رسېدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جوزف اف کیمبل وایي چې د ناټو پوځي قمندانان په کابل کې د نسبتا اوږدې مودې لپاره د یوې اډې د جوړولو پر پلان غور کوي څو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هلو ځلو ته دوام ورکړي او د وسلو ورکړه ورته اسانه کړي. د نړیوالو ځواکونو دغه قمندان له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په افغانستان کې د اسلامي دولت د هلو ځلو په اړه هم خبري کړې دي. دوی وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله سخت دریځ ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیاره خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور پر اساس جنرال کیمبل وایي دې ډلې په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره د ټولنیزو رسنیو په مرسته پرمختللی کمپاین پیل کړی دی. د دې د خبرو نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
جنرال جان کمپل ویلی چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ونتوانېدل چې د کابل حکومت رنګ کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پرمختللی کمپاین چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته یې چلوي د دې کسانو د جلب جذب هڅې کوي. کمبل ویلي موږ نه غواړو چې دا کار دوام پیدا کړي او هڅه کوو چې د اسلامي دولت په نوم ډله د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې د فعالیت موقع پیدا نه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکو د لوی قمندان خبریالانو ته ویلي چې افغانان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له نظر سره موافق نه دي او دا مسله کولای شي چې په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیت مخنیوی وکړي. خو کمبل د خپلو خبرو په یو بل ځای کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پلویانو د راغونډولو او د سیمو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي چې د کمبل په وینا د اندېښنې وړ مسله ده. اسوسییټډ پریس وایي جنرال کمبل په دې وینا سره خپله پخوانۍ ادعا چې د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې د جګړې ډګر ته لا نه دي رسېدلي تر پوښتنې لاندې کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر سیمه ایزو افغان چارواکو مخکې لا ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال په دې هیواد کې فعال حضور لري. جنرال کمبل پرون خبریالانو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمېر زیات شوی خو دقیق ارقام یې نه دي ورکړي. جنرال کمبل څرګنده کړي چې هغه یو شمېر وسلوال طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې موقع ګڼي.
ازادي رادیو
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او دینی عالمان په ټولنیزو رسنیو کې د هغو تصویرونو او ویډیوي کلیپونو خپرول د اسلام او نړیوالو قوانینو خلاف بولي چې پکې د مخالفانو مړی او یا د افغان سرتیرو د سرونو غوڅېدل شي. په افغانستان کې د جګړو په تیزیدو سره ځینې خلک او سیمه ییز چارواکي پر خپلو انټرنیټ پاڼو د مخالفانو د مړیو تصویرونه خپروي. قسیم سولمل په دې اړه راپور لري.
په ټولنیزو رسنیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو د وژل سوو غړو د تصویرونو او ویډیوګانو خپرول د جګړې او انتقام اخیستلو لامل او که د مقابل لوري تضیفول. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې دا کار په افغانستان کې د ښکېلو خواوو د انتقام اخیستلو روحیه پیاوړې کوي او د سولې لپاره لیوالتیا راکموي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل دا کار چې هر څوک یې کوي د اسلام او نړیوالو قوانینو خلاف دی.
بد شکل کې د هغوی تصویرونه خپرول په اجتماعي سایټونو کې دا خو یو کار راپېښوي چې مخالفین د دولت شدت عمل ته او عقدایي نور برخوردونو ته د هغوی تشویقول دي چې هغوی هم په شدت د عمل باندې برخورد وکړي. د هغه کسان سره چې د دولت دخوانه هغوی سره سیان کېږي یا د هغوی د جنګ په صحنه کې ولیدل کېږي.
شغلی بدر د غرض ویل چې د مخالفینو مړو او جنگي اسیرانو ته سپکاوی د افغان حکومت پالیسی نه ده او باید مخنیوي وسی. په وروستیو کې ځینو کسانو او سیمهیزو چارواکو په بدخشان کې د مخالفینو له لورې د افغان ځواکونو تر وژنې وروسته له دغه ځواکونو څخه د ملاتړ په دود په ټویټر او فیسبوک پاڼو کې د مخالفینو د مړو انځورونه خپره کړل. یو شمېر نور بیا د افغان ځواکونو د سرپرې کولو ویډیوګانې خپرې کړې چې خلکو یې په وړاندې سخت غبرګون وښود. دینی عالمان وایي دا د جزایي فقه خلاف کردی او په هیواد کې د جګړو د مخنیوي لپاره باید مخنیوي وسی. د عالمانو د شورا غړی مولوي عزیز الله مفلی له ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ. دی وی په انټرنیټ، فیسبوک او ټویټر کې د مخالفینو د مړو عکسونه مستقلانه جزا ګڼل کیږي. دا په دې معنا ده چې یو کس ته دوه ځله جزا ورکړل سي چې دا د اسلام د جزایي فقه له اړخه سم کار نه دی. مسلمان ځوانان دواړو لورو ته باید انساني کرامت وساتي. د اسلامي قوانینو له مخې د مړو د کرامت ساتل که هغه کافر هم وي محفوظ دی. د اسلامي او نړیوالو قوانینو له مخې په جګړه کې ښکېلې غاړې باید د جنگي اسیرانو او د مخالف لوري مړو ته سپکاوی ونه کړي. اوس د دفاع وزارت وایي که حکومتي چارواکو دا کار کړی وي نو په اړه به یې پلټنې وکړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال جنرال دولت وزیر وایي چې دفاع وزارت په دې برخه کې نړیوال قوانین منلي او عملي کولو ته ژمن دی.
د دفاع وزارت لخوا قطعاً داسې پالیسي نشته چې هغه څوک چې په جګړه کې وژل کیږي د مخالفینو مونږ د هغه څونه خبر کو او یا څوک چې اسیر کیږي هغه ته به احترامي وشي او یا څوک چې ټپیان کیږي هغه تداوی نشي. مونږ ټول نړیوال میثاقونه او د حقوقي بشر ټولې فیصلې د وزارت دفاع لخوا منل کیږي او ورته احترام کوي.
افغان څېړونکي وایي چې د جګړو د ښکېلو خواوو مړو ته بې احترامي کول د غچ اخیستنې فرهنګ رامنځته کوي او ناوړه نتیجه لري.
د فرخوندی کورنۍ د ملي شورا ځینې غړي او د مدني ټولنو یو شمېر فعالان د استیناف له محکمې غواړي چې د فرخوندی د قتل دوسیه په جدي ډول وڅېړي او عاملان یې له قانون سره سم مجازات کړي. د غوښتنې داسې وخت کیږي چې د کابل ابتدایي محکمې له خپلو پرېکړو وروسته د فرخوندی د قتل دوسیې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته ولېږلې او هغوی به د کابل استیناف محکمې ته واستوي. یوسف خان ځدران د دې موضوع راپور لري.
په داس حال کې چې یو شمېر خلک د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د ښکېلو مجرمینو په اړه د ابتدایي محکمې پر پریکړو انتقاد کوي، اوس دې ته سترګې په لار دي چې استیناف محکمه د دوی په وړاندې څه پریکړې کوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د کابل ابتدایي محکمې د لوی څارنوالۍ لخوا د ورلیږل شوي دوسیو په اړه سمې پریکړې نه دي کړې او باید د ښکېلو دومره ډېرو کسانو ته یې برأت نه وای ورکړی. د ولسي جرګې او د فرخوندې وژنې لپاره د حقیقت موندونکي پلاوي غړي شینکی کړوخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محکمې باید ټول نیول شوي کسان یا د دخالت او یا د صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور مجازات کړي وای.
موږ هیله لرو چې د استیناف محکمه په بشپړ دقت او قوت محکمې او د دې قضیې ټول پروسیجر مراعت کړي او په واقعي شکل عدالت تطبیق کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ابتدایي محکمې د نیول شوو 940 کسانو په اړه د محکمې حکم له صادرولو وروسته د دوی دوسیې د شنبې په ورځ بیرته لوی څارنوالۍ ته ولیږلې. ابتدایي محکمې له دې جملې کسانو څخه څلور تنه په اعدام محکوم کړل. اتو کسانو ته یې د شپاړس کلونو او په وظیفوي بېغورۍ تورن یوولس پولیسو ته یې د یو کال د بند سزا اعلان کړه. محکمې په همدې پرېکړو کې د اتو پولیسو په شمول شپږویشتو کسانو ته برات هم ورکړ او ویې ویل چې د دوی په اړه کافي شواهد او اسناد محکمې نه دي ترلاسه کړي. د فرخوندې ورور مجیب الله هم د محکمې له دې پرېکړو راضي نه دی او وایي که دویمه محکمه هم د دې کسانو په اړه ورته یا کمه جزا اعلان کړي، په افغانستان کې به یې ژوند تریخ شي. نوموړی وایي چې د دې کسانو له امله یې کورنۍ ته ډېر ګواښونه متوجه دي.
همدا اوس زموږ کورنۍ ته ګواښ موجود دی، تل همدا ګواښ وي. دې خلکو کور ته خلک رالیږلي چې باید ورته بښنه وکړو. زموږ هیڅوک ښوونځي ته نشي تلای، موږ له ګواښونو نه دا کار نشو کولی او همدلته منزوي شوي یو.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي نړیوال او افغانان په دې تمه دي چې آیا په رښتیا هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو په وړاندې عدالت تمینېږي که څنګه. د دغو کارپوهانو په باور که چیرته د استیناف محکمې پرېکړه د افغانستان د قوانینو په اساس وي، خلک به ترې ملاتړ وکړي او که چیرته ځینې تورن بیا هم د فشارونو په خاطر برات ترلاسه کړي، په دغه هیواد کې به په عدالت د خلکو باور له منځه لاړ شي.
ستاسو له پیغامونو نه.
الو، السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بغروت خزنګ وم. دغه رئیس جمهور صاحب چې دا وخت د انتخابات د دغې کې د کمپین کې نو دغه دا قرآن شریف په عکس باندې وهلی و، نو زموږ دېته ډېره ګټه کېده شوه. سړي که و افغانستان ته به دغه سوله راولي او ارامي کړی وي تل دغه یې راولي، نو موږ ټولو په انتفاق باندې چا کې کټ شي دا رایه مو ورکړه. موږ اوس ورته ګورو ورځ ور خرابې جوړېږي.
السلام علیکم. زه د هلمند د سنگین دولس والی سره په تماس کې یم. دا یو کال کېږي چې د هلمند د سنگین په ولسوالۍ د بستانزو په حوزه کې جنگ روان دی. خدایا دغه خپل پوسې ټولې کړي او وروره عملیات دې راشي. دا سره کم کار دی، خو نه یوه ورځ نه دوې ورځې چې وروره دغه زموږ پیغام دی.
دا هغه پیغامونه ول چې تاسو په 0400 شمیرې ازادي راډیو ته رالیږلي ول. دا شمیره په یاد لرئ که هر ډول پیغام لرئ نو کولی شئ خپل پیغام په دې اتومات ماشین کې ثبت کړئ. 0400 د افغانستان د ګمرکونو لوی ریاست د ګمرکي تادیاتو الکترونیکي سیستم پرانیست. د مالیه وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال د دې الکترونیکي سیستم د پرانیستنې پر مهال پرون خبریالانو ته وویل چې دا اقدام به د فساد په مخنیوي کې ګټور تمام شي. په دې اړه ناجیه صاپی راپور لري.
د ګمرکونو او عوایدو معین ګل مقصود ثابت د شنبه په ورځ د افغانستان بانک سره داسې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې افغان سوداګر خپل ګمرکي محصول د سوداګریزو بانکونو له لارې تحویل کړي. نوموړي وویل چې د دې سیستم په جوړېدو سره به د فساد مخنیوی وشي.
دا د مونږ محترمو تجارانو ته د یو نوي سهولت زیری ده. په عین وخت کې خپل کارونه هم نور شفافه، پاک او له فساد نه پاکوو. که یو څوک وغواړي چې څومره پیسې کوم چې نه چیرته تللي دي ټول په سیستم کې موجود دي.
تر دې مخکې په دې درې کې د پراخ فساد راپور خپور شوی و او حتی یو شمېر چارواکو د نوم له ښودلو پرته ویلي و چې په ګمرک کې د دندې په بدل کې له 50,000 نیولې تر 1,500,000 ډالرو پورې رشوت اخیستل کېږي. همدارنګه د اداري فساد د مخنیوي د ادارې پخواني مشر عزیز الله لودین د تورخم په ګمرک کې د شاوخوا 830 میلیونو افغانیو د اختلاس خبره کړې وه او ویلي و چې د دغو پیسو حساب نه دی معلوم. خو د ګمرکونو لوی ریاست چارواکي دا خبرې ردوي او وایي که چیرې دا ډول کسان موجود وي اړوندې ادارې باید پیدا او ورته سزا ورکړي. د برېښنایي محصول د ورکړې سیستم چې ویل کېږي د فساد مخه به ونیسي، دا مهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر ګمرک او د کابل په محصولي ګمرک کې په ازمایښتي ډول پیل شوی چې وروسته به د هېواد ټولو ګمرکي دفترونو ته پراخوالی ومومي. د دې سیستم له لارې به سوداګر د دې جوګه چې په ګمرک کې د خپل بانکي کریډیټ کارت او ډیبټ کارت او یا نورو ورته ټکنالوژۍ په وسیله خپل ګمرکي محصول ورکړي. په عین حال کې د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي د غونډې ته په وینا کې وویل چې د دې سیستم په جوړېدو سره به د سوداګر ستونزې هوارې شي.
زمونږ 15 کلن مخکې تجارت او اوسنۍ تجارت څومره عصري شوی دی، څومره منظم شوی دی، دا د ګمرکاتو برکت دی او واقعا چې قابل د قدر دی.
سره لدې چې د ګمرکونو لوی ریاست او د افغانستان بانک چارواکي د سوداګریزو بانکونو له لارې د ګمرکي محصول په سیستم کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوي، خو یو شمېر سوداګر بیا اندېښنه څرګندوي چې ګنې د فاسدو کسانو په شتون سره به دا سیستم نتیجه ورنه کړي. دوی وایي اړوندې ادارې باید د دې الکترونیکي سیستم په وړاندې هغه کسان په دندو وګماري چې فاسد نه وي او ترې څارنه وشي.
یو شمېر افغان سوداګر شکایت کوي چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو یې په کاروبار بد اخیسته کړې ده. دوی وایي دې کار تر ډېره په هیواد کې دننه نرخونه لوړ کړي او خلک زړه نه ش کوي چې په لوړه بیه مواد رانیسي. یوسف خان زادران په دې موضوع راپور راستولی.
د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت کمیدو خلک اندېښمن کړي او افغان سوداګر وایي دې کاري سوداګریزې راکړې ورکړې ته زیان رسولی دی. یو شمېر افغان سوداګرو او دوکاندارانو د شنبې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا چې په وروستۍ میاشت کې افغانۍ د نورو اسعارو په وړاندې تر ډېره لویدلي، خلک زړه نښه کوي چې سودا واخلي. د شهزاده سرای تر څنګ د فخرالدین په نوم زر پلورونکی وایي سره له دې چې سره زر په نړیوالو بازارونو کې ارزانه شوي، خو افغانان یې ځکه اخیستو ته زړه نښه کوي چې په افغانیو لا هم بیل عبدالقیوم په نوم بل سوداګر ازادي رادیو ته وویل چې په پاکستانی کلدارو یې پایپونه راوړي او اوس چې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی د لوړ نرخ له امله له زیان سره مخ دی.
یو جنس پاکستان یا مثال د بل ملک اخلي ډالرو په کلدارو باندې دلته افغانۍ ته چورته حساب کې قیمت تمنی زر د په وزر کلدار یو اخلي دلته سلور زر افغانیش سلور زر افغانۍ ته څوک زړه نه کوي قیمت دی.
دا شکایتونه په داسې وخت کې کیږي چې پورسته یو میاش کې ډالر د افغانۍ په وړاندې نږدې درې افغانۍ لوړ شوی دی. تیر میاش یو ډالر دوه پنځوس څخه تر اته پنځوس افغانۍ خرڅېدو، خو اوس د شپېتو او یو شپېتو افغانیو ترمنځ تبادله کیږي. صرفان وایي افغانۍ یوازې د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت نه دی کم کړی، بلکې د ټولو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو په ارزښت کې کموالی راغلی دی. د کابل د صرفانو د ټولنې مشر خان محمد باز د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ګډوډ سیاسي حالات، امنیتي ستونزې او د افغانستان بانک د رئیس نه ټاکل کېدل د دې لامل شوي چې افغانۍ یو اندازه راټیټه شي.
موږ د افغانستان بانک ټاکل شوی منتخب رئیس نه لري چې هغه د دغه موضوع لپاره یو پالیسي جوړه کړي، منظم کار وکړي. او همچنان همدغسې یو تقریباً یوه میاشت دوه میاشت مخکې به د افغانستان بانک مداخله کوله په آزاد بازار کې، یعنې د هفتې به تقریبا سل میلیونه نوي میلیونه ډالر آزاد بازار کې خرڅول. اوس هغه پروسه چې ده لږ کمه شوې ده.
له دې سره د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دا به یې موقتی دي او دا امکانات او سرچینې لري چې به یې کنټرول کړي. د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال ازادي راډیو ته وویل د افغانیو په شمول ټولو اسعارو د ډالرو په وړاندې ارزښت کم کړی او دا له دې امله دی چې په بازار کې د ډالرو تقاضا ډېره شوې ده.
په یاد لري لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن په دې خبرونه کې د افغانستان په ځینو سرحدي ولایتونو او حتی په ځینو مرکزی ولایتونو کې د افغانیو په ځای له بهرنیو اسعارو څخه د استفادې په اړه ستاسو نظرونه اورو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق وای د هلمند له سنگین څخه وای دا پیغام درستوم، وای لټیر ماسپشین څخه په دې ولسوالۍ کې جګړه شروع شوې ده او خلکو د غنمو پر مېده کولو تلوارې شي چې ونسوځي. زیاودین زیاله بدخشان لیکري وای د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د واوري ورشت په شدت سره دوام لري، امکان شته چې دا رنګ واوره د کوچانو د رمو د تلفاتو سبب شي. محمد حنیف حنیفی له میدان وردګ ولایت څخه لیکلي دي وای د وردګ ولایت د جلریس په ولسوالۍ کې د شپې لخوا تلیفونونه کار نه کوي، له حکومت غواړي چې د خلکو د ستونزو ورحل کړي. او مدثر دعوت له هلمند لیکلي وای د پاکستان د لاسوهنو یو لامل په افغانستان کې په کلدارو د معاملو رواج دی. دی وایي که د پاکستان لاسوهنه نه وای نو شاید افغانانو په خپلو پیسو باندې راکړه ورکړه کولی. اوس هم پاکستان ته ځو. د شمالي وزیرستان په دته خیلو کې د پاکستانیو پوځیانو پر موټر بمی برید شوی چې په نتیجه کې لشتر لژه څلور پوځیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. له پېښوره زبیح الله شفق دا راپور استولی.
د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د شنبې په ورځ افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په دداخلو نیمې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه وشوه چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور پوځیان مړه او دوه نور ټپیان شول. دوی وایي چې د پوځیانو پر موټر هغه مهال چاودنه وشوه چې په سیمه کې ګزمه کوله او په خبره یې چې د پیښې ټپیان یې د بنو پوځي روغتون ته لېږدولې دي. د شمالي وزیرستان په دداخلو کې د پاکستاني ځواکونو پر موټر دا چاودنه په داسې حال کې شوې چې دوی له تېرو ورځو راهیسې په دغه سیمه کې د میشتو وسلوالو پر ضد ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. دا په تېرو دوو ورځو کې په دغه سیمه کې پر پاکستاني پوځیانو دویم برید دی. تر دې مخکې د جمعې په ورځ هم وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی و چې په نتیجه کې یو پوځي مړ او دوه نور ټپیان شوي وو. د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خبرو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دداخلو کې دا مهال د ازبک، افغان او پاکستاني طالبانو په ګډون د القاعدې شبکې او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ګڼ شمېر وسلوال میشتي چې له دې ځای خپل فعالیتونه تنظیموي. پاکستاني ځواکونو چې د تیر میلادي کال جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضرب اعظب په نامه پوځي عملیات پیل کړي، ادا کوي چې د دغې سیمې 80% برخه یې له ترهګرو پکه کړې او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دي. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی، خو اوس به قسیم سولمل د دې ساعت لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک سي. دا څرګندونې د دې ادارې ویاند نجیب الله منلی له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړي. د افغانستان ولسمشر د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم ستانکزی د باور رایې اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ورمعرفي کړ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کیمپل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې په جلب و جذب لګیا ده، خو جنګي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د افغانستان پر وروستیو انکشافاتو خبرې وکړې. د پاکستان حکومت په کراچي ښار کې د جعلي تعلیمي اسنادو د یو شرکت په اړه چې میلیونونه ډالر ګټلي د څېړنو لپاره د نړیوالو مرسته غواړي. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز شیخ وایي چې په دې هیواد کې د شیعهګانو پر جمعات بمي حمله جنایت دی او د سعودي په ولس کې د تفرقې پیدا کولو لپاره سوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر انټونیو ګوټرس په نړیوالو ژغ وکړ چې په عراق او سوریه کې د روان بحران له امله د 15 میلیونو بې ځای سو وګړو لپاره بشري مرستې وکړي. او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په روسیه کې د غیر مطلوبو سازمانونو د فعالیت د محدودولو سند توشیح کړ.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و اسمت ساروان در برنامه حاضر با شما هستیم. پول افغانی یکی از پولهای نسبتاً باثبات در منطقه به حساب می آید، اما تا هنوز معاملات در برخی مناطق افغانستان بد دلار، کلدار و تومان صورت می گیرد. چه فکر می کنید؟ آیا کاروبار شما به خاطر معامله با اسعار خارجی متاثر شده؟ موضوع برنامه امروز میکروفون شما امی هست. می توانید بر ما زنگ بزنین با شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540. همچنان می توانید از طریق تلفن های افغان بی سیم تان پیام های کوتاه به دریو پشتو در مورد موضوع برنامه بر ما بفرستین، اما لطفا در پیام هایتان یک موضوع را در نظر داشته باشین که از استفاده حروف انگلیسی و سایر حروف خودداری بکنین، به خاطر از اینکه پیام شما به صورت پراگنده بر ما می آید.
بله، هیله ده چه پیغام را واسطه وی و شمیر آوریدون که دا پیغام دا کار کرده پا اتصاوه اتلس شمیری پیغامون رسته ولیدی چه دخبرانی پلر که بیل اتصاو آوریدون که سره چه در راژیو لداریز مشک پراوان آوری شریکو پا 0-9-2-3-5-3 هم 0-8-2-5-5 مشتا تلیفون وکی او ده افغانیو پسای لنورو بحرانیو پیسو څخه د استفادې په اړه خپل نظر څرګند کړئ. ستاسې په نظر دې کار به د افغانستان اقتصاد ته تاوان نه اړولی، او څه فکر کوئ چې له بهرنیو اسوارو څخه استفاده ولې کیږي؟ علت یې هم که څرګند کړئ، بده خبره نه ده. مخکې تر دې چې ټلیفون ته نوبت ورکړو، اول به یو څو پیغام واورو. حبیب الله قلمیار په غورک ولسوالۍ لیکلي دی، په غورک ولسوالۍ کې هم کلداری چلیږي.
گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که بی‌پروایی مردم در برابر منافع کشور و نبود کنترل درست بازار از سوی حکومت باعث استفاده از اسعار خارجی در افغانستان شده و این شنونده ما گفته که پول ما هویت ماست و نباید هویت خود را نابود بسازیم.
او سمی الله سمسور لسپین بولدک ولسوالی سخلی کلیدی وای افغان حکومتی چارواکی په کلدارو سوداګانی اخلي، نو پر ملکیانو یې اغیز ده. او د زابل مرکز کلات څخه محمود غزنوی لیکلی وای ډالر کلدارې تومان پردی هویت ده، هیڅ وخت زموږ په ګټه نه ده. هیله لرم چې افغانان پوشی او لخپلو افغانیو کار واخلي.
حالا موافق هستین سروان صاحب که بریم شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم؟
بله، منتظر دید، منتظر نه پریجدو مهربانی.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلامت و سهیل، کوم ځای خبری کوی؟
در زمین ولایت در سنگین دولی سالی سر اشتاد سر فتمه هستیم.
مهربانی کوی صاحب.
دا اور رغم ټول سالو کې کاندار په لږه دا هر څه نامي او د وسیع سلام دا کاندار څه سره نشته.
بله صاحب، مننه چې ټلیفون مو وکړو. او نو ولې پوښتنه له تاسو څخه ده؟ تاسو په خپل په دې برخه کې څه کړی دي؟ کله مو کوشش کړی دی چې دکاندار ته خپل افغانۍ ورکړئ او ورته ووایئ چې د پاکستاني روپۍ یا ایراني تومان په ځای افغانۍ واخلي؟
و همدا کار مو کړی دی. په افغانۍ څه ویلی نو څه دی چې دکانداران چې دي یو هم افغاني علاقه چې دي چې دا د افغانستان پیسې دی که څنګه پیسې ده، خو پوهېږم نه نه دکاندار سره مکونه.
بله صاحب، در از یادت مننه چی نظر مترگن کن.
تشکر میکنیم از این شنونده و باریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
علیه سلام، تعالی بکر بخیرم.
سلامت و سهیل، کم زی خبری کوی؟
زی اختر محمد حمد دامی لجه حکوم کنی بسرسن با تفاست نوستا برسوالی که بگر سی روانی سکتی جنیلانه بگر کالداری دی که سر نیول نو کتوال گر بگر کالداری دی که تاتون نی
بله. تاسو په دې خوشاله یاست چې خلک افغانۍ نه پیژني او په کلدارو معامله کوي؟
وګوره، بس که چې رانی په کلدارو ځم
نه مل فکر کوي دا سم کار دی. بله صحیح ده. ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. تماس از شنونده ما قطع شد، یک تماس دیگه داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب.
مهربانی کنین. و علیکم السلام.
بفرمایید صاحب.
وی که هزار نصیحتونو می ورته وکړل هغه خدای بیداره کړی بلار نست.
بله بله، رادیو مو ټیټه کوي چې خپل آواز مو واضح واوري. له
رادیو نه ډیر کټ کمپیوټر دی، ورو ډیر کټ کمپیوټر دی، بل سپیکر مو ته چالانګ
نو خو دغه کار دغه کار مکوي. موږ هله لاوریدونکو دا ده چې کله ټلیفون یې روخ شو، یوازې د ټلیفون له لارې خبرې وکړي.
زه یو مننه تاسو نه کوم، ډیر زبردست پروګرام تاسو نیولی او ډیر زیات مننه تاسو نه کوم چې زموږ خلکو ته دا احساس پیدا شي چې افغاني څه دی او کلدار څه دی، تومن څه دی. فقط صرف یو مننه، زه کوم نظر نه لرم، بل هیڅ شی نه لرم.
سلامت اوسئ، کور دې ودان،
سیاحت غواړم،
خوشحاله
غواړم، آباد اوسئ،
کور دې ودان.
زه لرم چې دیبان زه
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور دې ودان، کور دې ودان. بل اوریدونکی لرو، مهرباني.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایئ.
یو
جوړه شي دی جن جوړه په کلام کنه نشي ته جوړه
سلامت اوسې لکم زه خبري کوي
جوړه شي امي سلام سلام د هرات له وکني
مهرباني کوي سر
هرات نن اصلاح
مهرباني سر
جوړه شي روجان دغه مثلا په دغه سرحدي ولایتو کې لکه هرات لکه پارا لکه دیمروز دوه سره څمن په دا دی کې بیا خصوصا په پارا او هرات خوبیخی تو من دیر کیجی حتا پیلمن خو یک سر کالده افغانی پنسده ایتی کیجی مثل دیلمن خاندران باندی مثلا اولی بخشت کالده رو خموز آنسانی لا تصویدام نیکی ونی با دولت نیز در رسی نیکی ونی چوک نر اصی مثلا پا در صرافی نیسر خیجی دو در رسی ویسی چی خلدی ویلی ونی ونی مثلا در خارج پیسه تر وزنوش تر پیسی هم بار لری تا تراس دایرات صرافی که اگر یک سرات من دی کالدار دی دالالا هیس افغانی چوک نیتیجی نیجی دا کم خوادیه در سودا تیجی موتر مدی مثلا موتر مدی تا کالدار چیجی کدالار اوشت کیجی و ارخت کیجی موږ ته افغاني هیڅ ارزښت نه لري مثلا دا مسلمان ول په دې کار نه
کوي
مثلا افغانستان ملي بانک چې هغه هیڅ ته فامل نه لري د ولایتو ته ونه کیږي الته د
ولایتو یو خبره لتاسو د حکومت مسولیت به هم وی خو فکر نه کوي چې د خلکو هم مسولیت دی یعنی پولیس خونه شي کولای یا حکومت خونه شي کولای چې د هر سړي جیب ولټوي وګوري چې ته ولې په دې پیسو باندې معامله کوي په خپل خلکو ته هم په کار نه ده دوی هم په خپل مسولیت نه لري
او دایدو صاحب چې اوس مثلا په دا ولایتو کې په دامن نه مرکز خیر خو سره نه مثلا پولیس والی کې نه نه مرکز کې ولی سودا ورسره کوي حتی ټول په دایدو ولایتو کې ما ورته لا څه درې اوس وګوري چې ما لري دولت کالدار ورکی ونی ورکی ونی نه ګوري ونی دا صرافان دي په دې کې مسول دي دا غټ صرافان او وړي دي سودا به مثلا د دوه کوي سر افغاني چې په افغاني د سودا دي لکه نه به کوي چې مثلا خلک شهید په دې کې ګوري دولت په اشار کې دوی واک لري خیر چې پولیس والی ته دوی واک نه لري چې وګوري چلته
تشکر میکنیم سلامت باشه. نجیب از هلمند در پیام خود نوشته کرده که باید در داخل افغانستان خرید و فروش با پول افغانی صورت بگیره. گفته که دولت باید خرید و فروش با پولهای کشورهای همسایه را سخت مجازات کنه تا دیگرا پن بگیرن. عبدالله امیری از ولایت لغمان در پیام خود نوشته کرده ای که پول یا اثار خارجی در کشور ما رایج است ضعف دولت است.
او بل اوریدون که مرتضی خان قلمزوی د کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه لیکلی وایي زما په نظر د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ باید د افغانستان بانک لپاره نوی رئیس وټاکي او په ولسونو کې د افغانۍ د راکړې ورکړې دود ژوندی کړي. یو بل اوریدونکي غلام سرور هم ورته نظر څرګند کړی دی او اسد حقمل له کندهاره لیکلی دی افغان حکومت خپل افغانۍ ته ارزښت نه ورکوي ځکه همدا اوس په کندهار کې د حاجانو څخه د افغانیو پر ځای ډالر غواړي نو خود به افغانۍ خپل ارزښت بایلي. او د کندهار لرغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین سپان لیکلی دی وایي موږ خپلو آثارو او خپلو شانو ته ارزښت نه ورکو بس ځکه بهرنی پیسې د موږ په وطن کې چلیږي.
بله وسروان صاحب یک موضوع هست که بر شنونده های هم خاطر نشان بسازیم که افغانی نسبت به دلار و نسبت به تومان و کلدار در سالهای گذشته خیلی باثبات‌تر بوده چون تومان هم ارزش خود را در برابر سایر اسعار از دست داده طوری که در خبرها هم امورد داشتیم که ارزشش روز به روز پایان آمده میره و همچنان کلدار اما در 10-12 سال گذشته پول افغانی تقریبا خیلی باثبات بوده.
واقعا ثبات اول به ده هم آوردون کتابه چه ثبات نمنظور چده اغا پیسی چه جر جره قیمت یل بریشی یا چی تیجی اغا بی ثبات دی او که پی یو حالت پاتوی تر دیر وقت پوری اغت ثبات ویلیشو افغانی که تاسی او گوری پچی رو دیار لسو سوار لسو کلونو که تقریبا امدغا یو لس افغانی که تا پورتشی ویدی خود دوم ردی رینی دی پورتشی وی که لکه سنگه چه نایمی سای بویل در تا دی ایران ریال یا تومن شایدم 200% تغییر کرده انفلاسیونی 200% ده هم دستی دی پاکستانی روپی و گوری چه دیر زیاد تفاوتی کرده ده یا وقت فکر کنم سالویشتو دیر شوی وست کلا سلو تم رسیده لی و افغانه یو دالر دی پاکستانی روپی پا مقابل که لیکن افغانه فکر کنم وست دی شپیتو پا خانو که
بله بریم با شنونده ما سریق تلفون اینا چی پیام نظر دارن بفرمایید سب رادیو آزادی است مهربانی کنید سب
بله
مهربانی کنید سب
مخی لدی چی تلفون کیفی نیستی نسونم الولی
بله سب متاسفانه چی پا خبر دی پویم بله. نشو خو ټلیفون دی پخپل خطه کو بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است
بلې سروان صاحب تاسو ته پروګرام ته اوریدونکو ته سلامونه وایم استاد رضاګر مجبور ته سره ټلیفون پخپل خایم دی یخ ګرځې نه
مهرباني کوي صاحب
سروان صاحب ما غواړم خپل شخصي نظر زه غواړم ته وکړم چې یو دکان لرم ما ته دی ورځي تقریبا 3 یا 4 افغانۍ دی ورځي راځي کنه او کلداری چې دی هغه و زه راته زه ان تر 2000 پورې راځي ملی اردو پاؤں چکے میں تنخواہ آخری پوانے باندھے سراکی کی کلداری کی بیگو باندھے خرچہ کی اور پٹرول گردیش کی تقریباً افغانی باندھی اور کلداری کنٹینر اور کنٹینر دی افغانستان کی افغانی
بل اوریدون که لرو زن معرفی که
بفرمان سب رادیو آزادی است
سلام علیکم
سلام سب میره بانی
بیادر مکرم ما یک نظر داشتیم به کسایی که از پول خارجی
بله سب
از کالدار و دلار و تومان استفاده میکنه کلش خواهین و مرتب است
بله
کسی که از یا استفاده میکنه کلش خواهین است
بله سب
خدا حافظ
تشکر از شما هم
بل اوریدون که لرو زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
با فرمان سب رادیو زده میربونی سلامت باشین با فرمان سب سلام سب میربونی کنیم تشکر سلامت باشین سب خدا معرفی کنین از کجا تماس گرفتیم بله با فرمان سب چطور است در پکتیکا معاملات با دلار و کلدار و تومان است یا ای که با افغانی؟
نه کلدار است اینجا بسیار کلدار میکنه افغانی موشه نفر دولت میایه با افغانی میایه با زیاد تبادله با کلدار میکنه خرید فروش با کلدار میکنه
بل. دلیلش چی است؟ چی فکر میکنین؟ چرا اینطور میکنن مردم؟
باز تفاوت داره اینال مثال مردم که چیز در کلدار مثال ارزان در افغانی کم قیمت است و دیگر در اشرفانی مثل پیسه مثال چاپ کرده وقتی ما نفره دولت خود دیگر وقتی ما شما خود نکده جد دیگر یک در تمام افغانستان یک در کابل که افغانی مثل در تمام افغانستان کلدار تومن دلار بسید که دینار انو میشه
بله تشکر میکنیم شنونده عزیز شما سلامت باشید
قاری آقا شی قاری آقا شاهی سارانی ده هلمند سنگین سخلی کلی وی پا جنوبی ولایتونو که لکه سنگه چی دیم مخینی آوریدون که ویل کلداری چلیشی او ویلا تیدار چی دل تا تریاک تولیدیشی او قاچاق کیشی او ده قاچاق معامل هم بیا پا پاکستانی روپی کیشی ده ایلا تا شده لیره
بله سمیع الحق از جلاباد در پیام خود نوشته کرده که در پشاور و مشهد شاید بسیاری ها افغانی را نشناسن اما در ولایت های افغانستان کلدار و تومان چلش دارم فرهاد از بلخ گفته که داد و ستد با پول های خارجی خیانت به هویت افغانستان است
عبدالله شعبان لکندهار لرغستان ولسوالی لیکلی دی و از ما په نظر ده افغانی پر ځای ده خارجی پیسو که دلار وی یا تومان وی یا کلداری څخه استفاده شکار نده خود ده دی حکومت ضعف ده او پکارده چه خلق هم دی مسئله تا توجه کی
بله تا حالا تمام شنونده های ما تقریبا که تماس گرفتن و پیام فرستادن استفاده از پول های خارجی را در بازارهای افغانستان البته در خرید و فروش خیلی محکوم میکنن و ایره به نحو یک اشتباه بزرگ برای کسایی میدانن که از این پول ها استفاده میکنن ببینیم شنونده بعدی ما چی پیام دارن بفرمایید
مهربانی کوی صاحب
باز سلام و ادب خدمت شما اسما فاروان جاوید نعیمی و همچنان تمام نشانندگانتان نیازی هستم از فاروان امرایتان تشکر از شما و تشکر از موضوعتان البته موضوعتان هم نسبتا خوب است این که بعد که البته دوسته موضوع دیگه که مهم بود به او را در خطر میگرسید و بر صورت ببینید البته که در مورد پول و همچنان واحد پول افغانی در برنامه های قبلی صحبت شد خصوصا در برنامه های ولایت با ولایت
متاسفانه ببینید هر ولایتی که با هر کشور که سرحد مشترک دارد بیشتر هم ولایت اثرگذار هم کشور می باشد. اگر هرات و فرانس زیر اثرات و کنترل ایران قرار گرفت، اگر ننگرهار و خوست و پکتیا زیر پاکستان و همچنان مناطق و ولایت های شما زیر کشورهای آسیای میانه. متاسفانه ببینید
اما پول کشورهای آسیای میانه، آقای نیازی یک سوال از شما، فکر میکنید پول آسیای میانه در کشورهای در ولایت های شمالی افغانستان چالش داره؟ فکر میکنین کسی واحد پولی تاجکستان و ترکمنستان و ازبکستان حتی در ولایت های شمالی میشناسن؟
خب هر صورت دیگه ببینید اگر نشناختم در سالهای بعدی و آینده اگر چله و چنین کارهای صورت نگرفت، ببینید آقای نمی ما البته یک نظر کوتاه، البته متاسفانه ما سوال از خود عرض کنیم از دولت ما از مردم ما کیها ملامت هستند. البته در طول این 14 سال گذشته خود حکومت فعلی افغانستان متاسفانه که ملامت مسئول درجه یک است که نتوانست که جله و همو گسترش و پخش همو پولهای واحدهای کشورهای همسایه که در افغانستان معامله میشود کاملا لغو و محدود قرار بدهد. و هر واحد پولی اگر کلدار میباشد، اگر تومان میباشد، اگر کدام واحدهای دیگه میباشد در ولایتها، اگر نزد تجار است، اگر هر کسی که هست معامله صورت میگیرد، اگر نزد صرافان است، باید که آنها را ارشد مجازات چکند و جزای خود برساند تا جله و البته پخش و دیگر کارهای صورت بگیرد. متاسفانه حتی والیا قماندانهای امنیه کسانانی که در رأس و رهبری یک ولایت قرار دارند بیشتر سر کار و معاملاتشان با همو کلدار و همو تومان واحدهای دیگه هستند. پس ببینید کی باشد که واحد چینی کارها را بگیرد و جله و چینی کارها صورت بگیرد. متاسفانه نه دولت نه مردم و کسانانی که البته بیشتر از برادر ما گفتند کسی که با هر پولی که معامله میکند خرید فروش میکند، خصوصا اینکه بین المللی از او خط علایدی است، ولی زمانی که سیاست داخلی و قلمرو یک کشور بشد پولهای دیگری اینجا گسترش و پخش میدهد. از نظر ما و نظر اکثر شنوده البته او مردود است، او خائن ملی است، او جنایتی است که با واحد پول کشور خودش البته ظلم میکند. باید در این مورد مسئول درجه یک دولت است که جلو همچو اشخاص و افراد را بگیرد تا این باشد که او واحد پولی خود هم ارزش و قیمت خود در آن و در آینده حفظ کرده باشد.
بله سلامت باشید. دیر آریدون که حکومت پدی برخه که ملامت کرده نادر افغان یو له غوت څخه د چله خود څخه په پیغام کلی کړي وای باید اول د افغانستان حکومت په سرحدونو کې د تومان او کلدارو مخونی شي. ل غزنی څخه حیدری لیکلی دی وای زما په نظر ده د حکومت کار دی چې ټول افغانان هم ورسره باید مرسته وکړي. دې ته ورته پیغامونه به حد زیات راغلي دي. اوس په دې ټلیفون لري یو په دې اوریدونکو نظر واورو. مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني صاحب
یلمند ولایت نه خبرې کوم، برېښنا امید نومېږم. ورور جانه موضوع ډېره په زړه پورې ده او زموږ خپل حکومتي چارواکو صحیح له ده چې ډېره پاملرنه افغاني اکالدار ته وشي. اوس ډېرې افغاني کښته شوي دي، څوک سودا نه کوي، بیا خصوصا زموږ کوم ولایتونه چې دي، هغه لکه نیمروز ولایت چې ډېر السمان کار کارول کېږي، او زموږ دغه زورپورو چارواکو صحیح له ده چې ډېره پاملرنه وکړي. او افغانستان کې یوازې افغانۍ وچلېږي، نه کالدار یو تومان او داسې نور لوښنه.
بله ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړه او نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، مهرباني
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما نه تماس از شنونده ما قطع شده. برخی پیام های را هم داریم سارون صاحب، که البته پیام ها خیلی زیاد هستند، بسیار زیاد از شنونده های ما در مورد موضوع برنامه
کوشش کو چی تکراری. بله. ونل ولو تر کوشش کو، البته دانه کو ول وستل شل خیر ده.
بله بله. محسن سیدی از ولایت نیمروز ولسوالی دلارام گفتن که تمامی معامله هایی که در اینجا صورت میگیره با کلدار است و گفتن ما آرزو داریم که هرچی زودتر جای اثار خارجی را پول افغانی بگیره. یک شنونده ما عبدالستار آخوندزاده نوشته کرده که از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس البته، که تمامی کارهای دولت به همیگونه است و در این مورد که پول خارجی در افغانستان چالش داره مردم ملامت نیستن.
سمیع الله شادیزی لسپین بولدک کلوسوالی چخلی کلیدی و د کلدارو د بندیدو لپاره د دولت لخوا په خلکو پانی وویشل شوی، خو بیا هم عملی نشوی، یعنی د حکومت غشتن عملی نشوی. حاجی سردار له هلمند لیکلی وای غټ علت په دولت کې دی، ځکه چې دولت قاطع پریکړه نه لري، کنه نو ملت به دا کار حتما عملی کړی و.
بله، عطا الله عمر از ولایت قندهار نوشته کرده که تمام معاملات در شهر قندهار به کلدار صورت میگیره، اما دولت تا هنوز جلو از این کار را نگرفته، در حالی که گفتن در کشورهای همسایه ما کس افغانی را نمیشناسه.
حاجی شمس الحق ده هلمند لسنگین څه خلی کړی دی وای خاص کلداری په سنگین کې کاری شي، دا ټول تاوان د حکومت ته چې خلک خارجی پیسې کاروي.
بله، بریم بشنونده ها از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم، شاهین ملک گلداری ولسوالی نه خبرې کوم.
مهرباني کوي
افغانۍ په باره کې دولت مکلف ته، دولت ملامت ته، ځکه که په لپښې نه زړولی وای نو بل داسې عمل نه کاوه. ریل له کابل نه او له سند شمال نه افغانۍ بل څوک نه پېژني.
بله صاحب، مننه. تاسو وای چې څوک چې له بهرنیو اسوارو نه په راکړه ورکړه کې کار کوي نو حکومت سخته سزا ورکړي، خو بیا که دا کار هم وکړي ممکن یو شمېر خلک خوابدي وي چې ولې حکومت تاسې کوي، وي له دوی سره ظلم کوي. خیر، بل اورېدونکي ته به نوبت ورکړو. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي.
مهرباني کوئ صاحب. بله صاحب، مهرباني کوئ. متاسفانه تاسی جخ نوری، دوباره تاسی تلفون وکی. پشتنه ل نامعلوم زاینه ولایت نه دی لیکلی دی چه خلق ویده دی چه پا خپلو پیسو افغانویو بندی معامله نکوی او پا نورو اسعارو بندی راکت برکت کوی. دی کندهار ل دند ولسوالی چخه مرتضی خان لیکلی دی وی ده کلدارو معامله کول د افغانستان اقتصاد ته زیان اړوي، دی منظوري داره چې د افغانیو په ځای له کلدارو استفاده. حاجي شمس الحق له سنګین څخه لیکلي وای په سرحدي ولایتونو کې په خارجي پیسو راکړه ورکړه کیږي، په افغانیو خلک باور نه لري. او بل دی وای چې ورځ په ورځ د ډالرو ارزښت زیات شي. د ډالرو ارزښت یوازې د افغانیو په وړاندې نه دی زیات شوی، د یورو په وړاندې او د اکثرو اروپایي هیوادونو د پیسو په وړاندې هم زیات شوی دی.
بله، حافظ امیری در پیام خود از کابل نوشته کرده که پول افغانی هویت ملی همه ماست. جان محمد از فران نوشته کرده که باید تمامی اقدامات را دولت اتخاذ کنه به خاطر از اینکه جلو معامله با اسعار خارجی را در بازارهای افغانستان بگیره. و زهره هم در پیام خود از بلخ نوشته کرده که مسئولیت دولت است تا جلو چلش پولهای خارجی را در بازارهای افغانستان بگیره.
دی تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی کوی.
بفرمایید صاحب رادیو آزاد.
السلام علیکم. حکیار ده همن ولایت بسنگ سالی تفصیل پتن هستیم.
مهربانی کوی صاحب.
شریک موږ د دولت څخه د جمهور اشرفي صاحب څخه دا خواهش کوي چې په ټوله افغانستان کې زیات خارجي اسعارو پر ځای باندې به د کارګرانو په ځای کې راته ورکړه باید بند شي، خصوصاً بیا پر هغه خلکو باندې چې د کوم د پاکستان یا د هند یا د چین څخه هغه تجاران چې معاشونه راواردوي باید پر هغو باندې بند ولګول شي. په افغانستان کې باید پکې په نورو اسعارو باندې
ډېر زیاته مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو، مهرباني.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
تلفون یې قطع شو.
شنونده ما قطع شد.
دی اوریدونکو یو څو پیغامه به ولولو. نادر افغان له خوست لیکلی دی، زما په فکر لومړی باید د افغانستان حکومت په سرحداتو باندې کلداری او تومان بند کړي او د صرافانو مخه ونیسي. حتی بل اوریدونکي چې نومې نه دی لیکلی وایي د افغانستان له ولسمشر څخه غوښتنه ده چې د افغانستان بانک لپاره جدي کار کوونکي او رئیس وټاکي څو د افغانۍ راکړه ورکړه رواج کړي.
بله، یک شنونده داریم از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی.
مهربانی کوی.
مهربانی.
بله، خبری دی او رو که خبری وکی. متاسفانه چه خبری مو نکره. خیر، بل داوردون کتاب نوبت ورکو. مهربانی.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربونی کنین سبنه تماس از شنونده ما هم قطع شده.
یو اوریدون که چنومی ندهلی کلوی زل طولو اوریدون که دا پشتنه کم چولی پا افغانیو کارو بار نکوی او بل اوریدون که عبدالرحمن بڑیس لکنده هاره لیکلی دی پا افغانستان که سند پراخسین و دا بحرالیو اصارو شتون با کم شی او یو بل اوریدون که چه خوست لیکلی دی ویزل دولت څخه غوړم چې په سرحدی ولسوالیو کې لومړی د افغانیو دود عام کړي.
بله، عبدالرزاق صاحبزاده از ولایت لغمان ولسوالی الینگار نوشته کرده که خراب شدن ثبات افغانستان البته باعث گفته به خاطر کلدار نیست بلکه به خاطر اختلاف ها در حکومت است. یک شنونده را میتونیم از طریق تلفن بگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها میرسم.
مهربانی کوینو.
مهربانی سر.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی کنین لطفاً کوتاه صحبت کنین وقت نشر خبرها میرسن. بفرمایید.
سلام صاحب، سلام به شما. میسال کلدار که میگم من کلدار مربوط به خود ملت افغانستان میشه.
بله. چطور یعنی؟
استفاده
از ما از ولایت لغت تماس گرفتیم همین ما که از جاو بسلای در چیز رو میفروشیم که مردم برای ما کلوار پیش کنند خود ما رو میگیریم خود ما که نکریم مجبور میشد برای ما افغانی نروانند معاملی ما کنید خود مردم افغانستان باید خود اصلاح کنند.
بله، شما با کدام پول خوش هستین که معامله بکنین؟ با افغانی یا اثار خارجی؟
با افغانی. افغانی اگر ضررشون باشه برای خود ما خوب است، اگر مفادشون باشه کلوار باشه کل مردم